پاکستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته ماشمنی خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري دفاع وزارت وی د جمهور ریاست لخوا د منطقوي ځواکونو د جوړېدو د طرحې تر تایید وروسته د دې پروسې د پیل هڅې ګړندې سوي دي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د روانې میلادي میاشت مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. په پاکستان کې نن د هغې هېواد د سنا مجلس انتخاباتي او د روسیې ولسمشر نن په مسکو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د بری ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست د سیمه ایز ځواک د جوړولو طرحه منلې او د دفاع وزارت پر دې پروسې کار پیل کړ. د دغه وزارت وایي دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د ځواک د ملي اردو د ترخیص شوي سرتیرو او افسرانو څخه جوړیږي چې په ټولو وسایلو او تجهیزاتو به سنبال وي. ښاغلي وزیر زیاته کړه،
دفاع وزارت یوه طرحه آماده کړې ده چې هغه منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرحه منل شوې ده د رئیس جمهور لخوا. نه اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمې یا هغه ځایونه چې هغې لپاره منطقوي قوتونه ضرور وي د هغې لپاره نفر ونیسي او هلته دا فعال کړي. دا پروسه اوس منظور شوې ده او دفاع وزارت کار ورباندې پیل کړی دی، نو انشاءالله تطبیق هم زر کی.
د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو چې دغه سیمه ایز ځواک به 16,000 تنو څخه جوړ وي چې په هغه کې 28,500 به یې هغه سیمه ایز پرسونل وي چې د هیواد له بېلابېلو سیمو جذبېږي او 2,500 به د ملي پوځ مسلکي کادرونه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د رواني میلادي میاشتې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لږ کورنۍ هېواد ته ستنې سوي خو وایي لړۍ روانه ده. ښاغلي میاخیل وویل د ځینو کورنیو او بهرنیو موسسو سره یې د کډوالو د راستنولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی او ټاکل شوی چې په یوه کال کې 1,00,000 افغانان هېواد ته ستنه او د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. د دې خبره د فبروري له وروستیو اونیو رئیس له پاکستان او ایران څخه نږدې 1,000,000 کډوال هیواد ته ستنه شوي دي. د فراه ولایت امنیتي مسؤلین وایي دوه تنه وسلوال طالبان د هغه ماین په چاودنه کې وژل شوي چې دوی پخپله د سیمه ایزو ځواکونو پر لاره ځای پر ځای کړي وو. د فراه ولایت خاک سفید ولسوال ملا محمد نورزی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه د دغې ولسوالۍ په خوست سیمه کې شوې ده. نورزی ویلي سیمې ته پلټونکي ځواکونه رسېدلي دي. په پاکستان کې نن د هغې هېواد د سنا مجلس انتخابات دي. پاکستاني قانون جوړونکي په څلورو ایالتي پارلمانونو کې په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا، بلوچستان او هم د هغې هېواد په مرکزي پارلمان کې د 250 سناتورانو د انتخابولو لپاره خپلې رایې کاروي. د پاکستان د سنا مجلس لپاره 130 تنه نوماندان دي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون لارښوونه کړې چې د رای ورکولو پر وخت د موبایل ټلیفونونو کارول ممنوع دي. د پاکستان د سنا مجلس او بخښي د پاکستان انتخابات د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ګوند لپاره یوه لویه ننګونه بولي. د روسیې ولسمشر نن په مسکو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د بری ژمنه وکړه. ولادیمیر پوتین وویل چې د راتلونکي نسلونو د خوښۍ لپاره به هر څه وکړي. ښاغلی پوتین په لوژنی کې استودیوم کې خپلو پلویانو ته وویل د ویبل هیڅوک به دا کار زموږ لپاره ونه کړي. که موږ دا کار وکړو راتلونکې لسیزه او ټوله یوویشتمه پیړۍ به زموږ د روښانه بریاوو شاهده وي. موږ به دا کار وکړو. پوتین چې له 1999 کال راهیسې د روسیې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه پاتې سوی د یوې بلې شپږکلنې ولسمشرۍ دورې په لټه کې دی. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر انتخابات د مارچ پر 13 نیټه ترسره سي. د پوتین محبوبیت د قدرت پر احرام کنټرول او هغه څه چې منتقدین یې د کلونو راهیسې د مخالفینو د ځپلو او د رقیبانو څنډې ته کولو اقدامات کړي په دې انتخاباتو کې د پوتین بریالیتوب تضمینوي. په یو بل خبر کې د روسي ولسمشر ویلي کچيري هغو روسانو چې د امریکا په تیر ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخلې تور باندې لګول سوی دی د روسي قوانین نوي مات کړي نو پر وړاندې به یې اقدام ونه کړي. ولسمشر پوتین پرون له NBC نیوز سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر لخوا روسیې ته په دې اړه رسمي اسناد نه دي سپارل سوي. رابرټ مولر تېره میاشت وویل چې 14 روسي اتباع او 3 شرکتونه په 2018 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې په مداخلې تورن دي. د پوتین دغه څرګندونه تایید کړې چې روسیه نه غواړي دغه 14 کسان وسپاري. روسیه او متحده ایالات په خپلو کې د دې ډول افرادو د سپارلو کوم تړون نه لري. او د کیف پولیسو د پارلمان ودانۍ ترڅنګ د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یوه کم د یرغل پر مهال شاوخوا سل تنه اعتراض کوونکي ونیول. د ملي پولیسو یوه ویان د اوکراین رسنیو ته وویل چې په نننیو نښتو کې 6 تنه اعتراض کوونکي او 4 پولیس افسران ټپیان سوي دي، خو دا وروستي معلومات نه دي. د اوکراین د پارلمان یو غړي ایګور سوبولیف نن په کیف کې خبریالانو ته وویل د وی ملي پولیسو کمپ محاصره کړ، لارې کوڅې وتړلې، د اوبو پایپونه او ټانکرونه یې راوړل او د خنډونو په لرې کولو یې پیل وکړ. اعتراض کوونکو ټایرونو ته اور ورته کړ. ځانګړي ځواکونه له دوو لارو د هغوی خیمو ته ننوتل او په 10 دقیقو کې خلک ونیول. یو پولیس ویلی چې دوی د عملیاتو پر مهال لاسي بمونه او نورې وسلې ترلاسه کړې دي. دغو اعتراض کوونکو تیر کال د اوکراین د پارلمان بهر دغه کمپ جوړ کړی او د نور غوښتنو ترڅنګ غواړي چې پارلماني مسؤلیت ختم سي او د فساد ضد یوه محکمه جوړه سي. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. دفاع وزارت د جمهوری ریاست لخوا د منطقوي ځواکونو د جوړېدو د طرحې تر تایید وروسته د دې ځواک د پروسې د پیل هڅې ګړندې شوې.
منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرحه منل شوې ده د رئیس جمهور لخوا نه، اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي.
که څه هم افغان حکومت د سمنګان ولایت د څوکۍ څخه د عبدالکریم خدام د لرې کېدو په تړاو د هر ډول معاملې خبر ردوي، خو ښاغلی خدام وایي چې د رواني اونۍ په جریان کې د سولې عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیلوي. د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت ویي له پاکستانه د افغان کډوالو د رستنېدو لړۍ روانه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونوي باور نه لري چې پاکستان دې د دوو هېوادونو ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل په هدف پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، دفاع وزارت وایي د جمهوري ریاست لخوا د منطقوي ځواکونو د جوړېدو د طرحې تر تایید وروسته د دې پروسې د پیل هڅې ګړندې سوې دي. د دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل دغه ځواک له هغو سرتیرو او افسرانو جوړېږي چې دا وخت د وسلولو ځواکونو په لیکو کې نه دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي منطقوي ځواکونه د اړتیا له مخې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې په دې برخه کې د شپږ درجه زره کسي ځواک وړاندوینه کیږي. د وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د منطقوي ځواکونو دا طرحه د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا تایید شوی او دفاع وزارت یې تطبیق ته هڅې پیل کړې دي.
دفاع وزارت یوه طرحه آماده کړې ده چې هغه منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرحه منل شوې ده د رئیس جمهور لخوا نه، اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمې یا هغه ځایونه چې هغې دپاره منطقوي قوتونه ضرور وي د هغې لپاره نفر ونیسي او هلته دا فعال کړي. دا پروسه اوس منظور شوې ده او دفاع وزارت کار ورباندې پیل کړی دی، نو انشاءالله تطبیق هم زر کی.
ښاغلی وزیر وایي د دې ځواک لپاره هغه کسان نیول کیږي چې له دې وړاندې په ملي اردو کې سرتیري وو. د راپورونو له مخې له دې وړاندې د سیمې خلکو په ملي شورا کې د دوی ځینو استازو تر ډیره انتقاد کړی چې له مخالفینو تصفیه شوې سیمې د افغان حکومت لخوا سمې نه ساتل کیږي او له همدې امله په اسانه بیرته د مخالفینو لاس ته لویږي. که څه هم دفاع وزارت د جوړېدونکي ځواک رول ته خوشبینه دی، خو خلک وایي ویره لري چې له دغه ځواک نه لکه د سیمه ییزو پولیسو په څیر شخصي استفاده نشی.
زمان هم مومن خان دی پکتیا ولایت ورسیدونکی یم. که دا ځواک جوړ شي نو د افغانستان د امنیت په برخه کې به ډېر اغېزمن رول ولوبوي. خو داسې نه وي چې دا ځواک نه په شخصي توګه استفاده وشي، لکه مثلا مثال کې ویلی شو چې اربکیان نه خلک مثلا شکایتونه لري چې هغه شخصي کارونه کړي دي خلک نه.
زه حکم خان عربزیم. دا ځواک د جوړېدو سره د بیکارۍ کچه کمه شي، نو باید داسې خلک ونیول شي چې دولت دفاع را ګټو کې او تری مفتی
د اندښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې له دې وړاندې یو شمېر خلکو د سیمه ییزو یا محلي پولیسو د کار د څرنګوالي په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د امنیت پر ځای ډېر ځله خلک ځوروي.
که څه هم افغان حکومت د سمنګان ولایت له څوکۍ څخه د عبدالکریم خدام د لرې کېدو په تړاو د هر ډول معاملې خبر ردوي، خو ښاغلی خدام وایي چې ډېر ژر به د سولې عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیل کړي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د هغو څرګندونو باوجود چې له سمنګان ولایت نه د عبدالکریم خدام د لرې کېدو په بدل کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، ښاغلی خدام وایي چې همدا اونۍ به د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیل کړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوې دندې د پیل پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته. د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپل دنده نه ده پیل کړې، خو سبا له مشرانو سره ګورم او د همدې اونۍ تر پایه دغه مسله نهایي کیږي او کوم خاص مشکل نشته. که څه هم ښاغلی خدام د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه کوي چې ګوندې دی د کومې معاملې له مخې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی، خو وړاندې تر دې جمعیت اسلامي ګوند په دې اړه څرګندونې کړې وې. د دغه ګوند یو ویان زبی فطرت ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ښاغلی خدام له جمعیت ګوند سره د بې معاملې له مخې لري کړ او د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکلی دی. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ویاندي منیر یوسف ساده بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خدام د ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې کړل شوی او دا چې نوموړی له خپل پخواني دریځ نه چې ولایت به پرېږدي په شا شوی، په دې برخه کې کومه معامله نه ده شوې. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه خبرې نه کوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا پر خپل ویبپاڼه کې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه د عبدالکریم خدام د ټاکنې په او د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سمنګان پخوانی ولی عبدالکریم خدام د نوموړي د لرې کېدو په اړه د ولسمشر د پریکړې مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې د جمعیت اسلامي ګوند تر پریکړې پورې به په خپل ځای پاتې وي، خو له دغه مخالفت یوازې درې ورځې وروسته د نوموړي په موجودیت کې سمنګان ولایت ته نوی والی معرفي شو. د یادونې ده چې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور هم دوه میاشتې وړاندې د جمهور رئیس له لوري له دندې لرې شوی و، خو نوموړی لا هم دغه پریکړه نه مني. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسمشر له پریکړو سره د حکومتي مامورینو مخالفت ولس اندېښمن کړی. د دغه ټولنې مشر اجمل هوډمن وایي که هر حکومتي مامور د معاملو په بدل کې له مقامه لرې کیږي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ به له مرکزي حکومته د نافرمانۍ ناوړه دود هم عام شي. د ښاغلي هوډمن په خبره که څه هم د ملي اوالي په حکومت کې له شته اختلافونو سترګې نشي پټېدی، خو د قانون حاکمیت د حکومت مسؤلیت دی او په ټول توان باید خپلې کېدونکې پریکړې عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو ځینې سناتوران ورته اندېښنه لري. ناجیه صفی او نور تفصیل.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د دورې په ختمېدو سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له هغه هیواد نه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه محدود شمېر کورنۍ هیواد ته ستنې شوې، خو په خبرې چې د وخت په تیریدو سره به دا لړۍ تیزه شي.
هغو هیوادوالو چې په پاکستان کې د کډوالۍ کار درلوده او د ملګرو ملتونو سازمان تر پوښښ لاندې وي، د هغوی د راستنېدو لړۍ د ژمي په دریو میاشتو کې درول شوې وه. اوس دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. یو محدود شمېر کسان راستانه شوي، دا پروسه نوې پیل شوې او وروسته به دا شمېره لوړه شي.
ښاغلي میاخیل وویل دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیز پلان کار کوي چې په وینا یې په کلنی ډول د 200,000 افغان کډوالو راستنیدنې ته زمینه برابروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له 100,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته راستن شوي دي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پریکړه کړې وه چې افغان کډوال باید د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې خپل هیواد ته ستانه شي. اوس مهال نږدې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه یې له پخوا او پاتې نور د کورنیو جګړو په ترڅ کې ثبت شوي دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان به هغه مهال بشپړ شي چې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په یوازیتوب د دې توان نه لري چې راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابره کړي.
افغانستان
حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې له 3 میلیونو ډیرو کډوالو ته د ژوند ښه امکانات برابر کړي. حکومت به په دې بریالی نه شي چې هغه اسانتیاوې راستنېدونکو کډوالو ته برابرې کړي چې اړتیا یې ده.
ښاغلی بلوس ویل که چیرې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو لخوا په دې برخه کې له حکومت سره مرسته وشي، افغان حکومت به وتوانېږي چې تر یوه حده راستنېدونکو افغان کډوالو ته د ژوند امکانات برابر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی باور نه لري چې پاکستان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل دپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې وروستیو کې پاکستان د ځینو اسانتیاو ژمنه کړې ده. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
ظاهرا پاکستان دې ته چمتو شوی چې د افغان سوداګرو مالونو ته د اسانتیاو برابرولو په خاطر یوه نوې طرحه عملي کړي چې په باور یې د سوداګریزو مالونو په لېږ رالېږ کې چټکتیا رامنځته کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې برخه کې د پاکستان په عملي کړنو باور نه لري. د یادې خونې مرستیال خان جان الګوزی وایي پاکستان تل د افغان سوداګرو مالونه درولي او د لېږ رالېږ په وخت کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي. ښاغلی الګوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې درک افغان سوداګر ګرو ته ګڼې اقتصادي زیانونه رسیدلی دي. دوی کدا ستونزې حل نشي، موږ باید په راتلونکي کې له 80% څخه تر 90% پورې خپل صادرات ودرو او ټولې میوې مو په افغانستان کې خراب شي. په داس حال کې چې موږ د خپلو مالونو لیک ته اړتیا لرو. پاکستان تل د میز په سر ژمنې کوي خو بیا پرې عمل نه کوي. خو موږ په دې ټینګار لرو چې باید له هغو هیواد سره ستونزې حل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په تیر کې افغانستان 90% ترانزیت او سوداګري د کراچۍ بندر له لارې کېده، خو د پاکستان له لوري د ستونزو له جوړېدو وروسته دغه کچه اوس 40% ته راټیټه شوې ده. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي له هند سره د هوایي دهلیز، د چابهار بندر د بیا رغونې او د تورغونډۍ او اقینې بندر په جوړېدو تر یوې کچې ستونزې حل شوې، خو پاکستان ته د میوو د لیږد او د سوداګریزو توکو د وارداتو په برخه کې ستونزې هم هلته اړتیا لري. له دې ټولو سره پاکستانی چاپ نیشن ورځپاڼې د پاکستان د مالی وزیر رانا محمد افضل له قوله ویلي چې نوموړي له افغان پلاوي سره په کتنه کې د هغې طرحې د عملي کېدو خبره کړې چې له مخې د پاکستان په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو ډکې لارۍ د پاکستاني پولیسو لخوا په بندرونو کې درول شوي چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان هم رسیدلی دی. خو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوندی په دې برخه کې د حکومت د بې کفایتۍ اداره دوي او وایي چې دوی تل له پاکستان غوښتي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان په وړاندې دوګونی سیاست پای ته ورسوي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې ستونزې سیاسي اړخ لري او پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي او سوداګریزو ګټو ته زیان ورسوي. دوی وایي موږ هیله لرو چې پاکستان نور له عقل نه کار واخلي او باید پوه شي چې د دواړو هیوادونو برخلیک ناغړي او بې وزلي د سیمې په کچه راکړې ورکړې ته اړتیا لري. او که اوس دا پوهه رامنځته شوي نو لرې نه ده چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ښې شي. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې که پاکستان په دې برخه کې خپل ستراتیژیک سیاست بدل نه کړي او له افغانستان سره د ستونزو د هواري په هدف په نویو ژمنو عمل ونه کړي، هغه هیواد به هم له سوداګریزو او اقتصادي زیانونو خوندي نه وي، بلکې له دې اړخه به ډیر تاوان وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې امنیتي مسؤلان یوازې شپې سبا کوي او بې کفایته دي. د شریف الله شرافت په راپور کې اوري چې والی د وسلوالو طالبانو د ځپلو ژمنه وکړه.
د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ لاس راوړنه نه لري او بې کفایته دي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید چې نن شنبه یې په یاد ولایت کې قومي مشرانو ته په یو جوړه سوې غونډه کې خبرې کولې، ویل چې دغلته د افغان پوځ په لیکو کې پراخ فساد شتون لري او خلکو ته هیڅ خدمت نه دی کړی. نموړي له دغه قومي مخورو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغلته وسلوال طالبان وځفي او د خلکو امنیت به خوندي کړي.
په ډاګه په اعلان وایم، نه د چا څه شرمېږو نه د چا څه بېرېږو. زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایته دي، مطلق بې کفایته دي، یو داسې مطلق بې کفایته دي. هر څه ناخواهش پکې شته. په دا پنځه ورځې یا یوه هفته به انشاءالله زما کېږي چې راغلی یم. تقریبا ما ته دونه معلومات سوی دی چې کال تېر کوم اضافه معلومات به راته ونیسي لکه دا اوس چې راته سوی دی.
ښاغلی سید وایي ځکه دغلته امنیتي مسؤلین بې کفایته دي. د ده په خبره چې دغلته امنیتي ارګانونه یوازې د چور او چپاو لپاره سره ملګري دي او نور په خپل منځ کې هیڅ همغږي نه لري.
په دې کې شک نشته چې د دغه ارګانو تر مابین به فکر نه کوم تاسو وایي اختلاف تسته. اختلاف خو به یي زوم د دېر مابین وحدت دی. وحدت یې یووالی پر بې قانونۍ کړی دی، یووالی پر چور کړی دی، یووالی پر چپاول کړی دی.
له دې سره قومي مخور هم وایي چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او افغان پوځیان یوازې تش په نوم عملیات کوي. دغه قومي مخور دولت ته خواست کوي چې سیمې یې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
که چېرې زموږ په انګړ د ولایت کې خلک د مصیبت سره لاس ګریوان وي او موږ وغواړو چې په دې ولایت کې امنیت راولو، خلکو ته کار وکړو، د حکومتدارۍ لمن ترې یو ځای وغځو، همدغه یې لارې دي.
روزګان حالات رښتیا هم د ټول افغانستان د اوس لپاره بدتر وي.
نو پر هر طرف باندې عملیات په ټپه ولاړ دي، نه پوهېږو چې تاثیر د څه شي دي.
زما قومونه ټوله ټکور ټکور شوه، داسې ټکور ټکور شوه. لاجوالي صاحب خبره په هیڅ شي کې نه ده. بیا چې دغه خپل څلور ارګانه راوغواړي د دغه خلک زیرهیي ته نه یې په خبر.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو هم ویلي وو چې د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. ارزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تېرو دوو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی او خلک یې له روغتیایي، پرمختیایي او دې ته ورته نورو کارونو څخه هم بې برخې دي.
لورزګان څخه ورزو فراته په فرا کې نن د ټاپي پروژې په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه. برخوالو له دې پروژې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. احمد شاه فطرت راپور لري.
فرید احمد عیبات یتن مدني فعال وایي چې په دغه پروژې کې د ګاز تر څنګ برخه هم انتقال لري چې دا د فرا ولایت لپاره یو ډېر ښه زیری دی. په همدې حال کې د فرا ولایت د ولایتي شورا غړي هم ټاپي پروژه یو مهم اقتصادي پروژه بولي. عبدالبصیر خیرخوا د فرا ولایت د ولایتي شورا غړی وایي چې دغه پروژې د امنیت چارې هم باید قوم مشان ته لکه د بخش آباد د بند لا ورکړل شي تر څو دغه کار له هیڅ ګواښ سره مخ نه شي. په همدې حال کې د فرا ولایت محلي چارواکو په دغه ملاتړیزه غونډه کې وویل چې د فرا ولایت د اوسیدونکو سربیره دولت وسوالو مخالفانو هم په دغه ولایت کې خپل ملاتړ د ټاپي پروژې څخه اعلان کړی دی. د فرا والي عبدالبصیر سالنګي وایي د دولت وسوالو مخالفانو د دوی او د خلکو سره په اړیکو کې ویلي چې دغه پروژې ملاتړ کوي.
مدتهایی که مخالفین با شما اونا خودشان صدا میکنند که ما از این پروژه حمایت میکنیم، این یکی از موفقیت های پیروزی نظام دولت ما، مردم ما و تحت که خانه های ما بودند.
د یادونې وړ ده چې دا په دې وروستیو کې دوهمه ناسته ده چې په فرا ولایت کې ټاپي پروژې څخه ملاتړ په مخه جوړیږي. د ترکمنستان هیواد څخه د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي پروژې کار څه موده مخکې د افغانستان په خاوره کې پیل شو. ټاکل شوی چې 2019 میلادي کال تر پای پورې به پای ته ورسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې ولایت کې ځینې خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت له جواز پرته فعالیت لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری وایي چې دوی د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو او د یو شمېر نورو اړوند ادارو له مشرانو سره په ګډه له یو شمېر روغتیایي مرکزونو څخه کتنه کړې او په دغې کتنه کې جوته شوې چې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو ډاکتران او کارکوونکي بې تجربه او له تحصیلي بنسټونو څخه تازه فارغ شوي دي. ښاغلي امیری زیاته کړه یو شمېر کسان چې تازه له خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي او په خپل سر یې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، حال دا چې د کار کولو قانوني جواز هم نه لري.
رئیس صاحب ساتیا میں وامغ بخش دے کلینکو ہم منگ سرا منگا تقریباً اتہ کلینکو نا تقریباً جی کلینکو نام مورلا کلچ یعنی آگے کلینکو نا چھو دل دل تپ دیر پورت میارو بانے ساتیا میں تے ویلو چھو منگا دل تا فعالیت تو اما بات بختانا پدو بانے پونو سو چھو سبا بانے منگا پا مغا لار بانے چھو تیرے دلو اما کلینکو نا مورلا کنے خوش ہو دخول فعالیت ہوتا ہے آغاز برکاو
پا ورطا وقت دے کندس گانش میرو سیدون کی ہم پا دغو لیت کے دے خصوصی روختونون دی با کیفیت خدمات تو نو وړاندې کولو له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې زیات شمېر خصوصي روغتونونه د بې اساسه تبلیغاتو په خپرولو سره عوام خلک غولوي.
قندوز شفاخانه سي دي غیر معیاري شفاخانه دي، ما ډاکټرانو اسنادونه جوړ کړی دي، تقلبي راغلي دي، پچاوکیکانو باندې ناس دي، رشوت باندې ناس سره خلوي ته بس نقصي نوښته کې لکه چرای مرمۍ غوندي وري کې ورته اړ وسه وسو ونسو اسه معاینات نه کوي او بيخي بي توجهي ده پاکه ده کلینیکو باندې.
موږ د عامې روغتیا ریاست څخه غواړو چې د دغو کلینیکونو له کار او فعالیت څخه کتنه وکړي او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه روغتیایي فعالیت کوي د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. بلخوا د کندز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي د دې ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په منلو سره وایي چې دوی په دې ولایت کې هغه شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي چې له قانوني جواز پرته یې په دې ولایت کې فعالیت کوه. د ښاغلي عاطفي په وینا چې په نوموړي ولایت کې یو ویشت خصوصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او له دې شمېر څخه اته خصوصي روغتونونه د فعالیت قانوني جواز نه لري او هغوی ته یې خبرداری ورکړی چې ډېر ژر د کار کولو قانوني جواز ترلاسه کړي او پرته له هغه ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. یوازې اته خصوصي کلینیکونه په دې ولایت کې د فعالیت اجازه نه لري ځکه دوی خپل جواز او سندونه یې نه دي تکمیل کړي او د دوی سندونه د کار لاندې دي او نور ټول خصوصي کلینیکونه د فعالیت قانوني جواز او اجازه لري. په داسې حال کې د کندز اوسیدونکو د یو شمېر خصوصي روغتونونو له بې غوري او بې کیفیته روغتیایي خدماتو وړاندې کولو څخه شکایت کوي چې د خلکو په وینا څو موده وړاندې په دغه ولایت کې یو خصوصي روغتون په غیر قانوني توګه د جراحي څانګه فعاله کړې وه چې له کبله یې په یو ورځ کې د عملیاتو پر مهال دوه خوندې ووژل شوې، خو دغه روغتون تر اوسه نه دی تړل شوی او لا هم په دې ولایت کې فعالیت کوي.
له سیاست، اقتصاد او امنیتي مسایلو ورزو د ساینس او ټکنالوژي دنیا ته له یوه جالب پرمختګ څخه مو خبرو. په فضا کې یوه بله سیاره موندل سوې چې د اوبو د موجودیت نښه هم پکې لیدل سوې ده. نور له عصمت څاروان اوري.
د فضایي علومو څېړونکو له شمسي نظامه د باندې یوه سیاره موندلې چې په اتموسفیر کې زیاتې اوبه لیدل کېږي. دا سیاره له مځکې 900 نوري کاله لیرې ده. د ناسا د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې دا سیاره چې WASP 9-B نوم پرې ایښودل شوی زحل ته زیات ورتوالی لري. د ناسا څېړونکو اټکل کړی چې دا سیاره د زحل درې برابره لویه ده. که څه هم دا سیاره د سایز یا اندازې له پلوه له زحل سره پرتله کیږي، خو دا دواړه له یو بل سره هیڅ ورتوالی نه لري. WASP 9-B له شمسي منظومې وتلې او د سنبلې په فلکي صورت کې موقعیت لري. د ناسا څېړونکو د هابل او سپیتزر تلسکوپونو د معلوماتو پر اساس په دې سیاره کې د اوبو او نورو مالیکولونو ترک لګولی دی. دا سیاره په هرو څلورو ورځو کې یو وار تر خپل لمر راڅرخي او له خپل لمر سره واټن یې د شمسي نظام د لمر او مځکې په پرتله 40 برابره لږ دی. د ورځې په دې سیاره کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 1.8 ته رسیږي. د شپې لخوا هم همدومره وي او علت یې دا دی چې سخت بادونه تودوخه د دې سیارې له شاوخوا څخه ورته انتقالوي. د ناسا څېړونکو د تحقیقاتو په لړ کې د دې سیارې په اتموسفیر کې اوبه لیدلې دي. دوی پخوا اټکل کاوه چې په دې سیاره کې به اوبه عمومي، خو په اوسنۍ اندازه زیاتې اوبه د دوی له تصوره زیاتې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. همدا شیبه د ازادي راډیو ماشومنی خبری مجله اورئ.
تاسو لا پیغامونو
سلام خبرم لوګر ولا دازر ولسوالۍ نه تا په تماس کې خروټ په ساحه کې کلینیک دا نه ډاکټران په وخت ځکې نه نور دا ډاکټر سیدا خان په وخت وځي پیټر راځي او بس اته به لیول لک جیرځي او یو د زبجه بیرځي نو زه د لوګر ولا د سیټانل ریاست څخه دغه کوښښ لرم چې د کلینیک غو مکړي وسلام به احترام
پیغام دادی دغه د برېښنایي تذکرو غوښتنه سي افغانیانو کړې ده او محمد اشرف غني کړې ده خود له محمد اشرف غني څه دا وینا ده دا هیله ده چې دغه درې زر تر زره باید دی وویشي
دا خپلی پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم دا ټول افغانان څخه هیله لرم چې هر افغان دې په هیواد کې نیالګي کوي دا نیالګي په واسطه په افغانستان کې اوشکلی لمنځ ځي نیالګي هوا صفا کوي او آبادی مینته راوړي
ازله پکتیا نه تاسو سره په تماس کې رئیس جمهور نه دا هیله ده چې دغه اردوی کا پولیسی کارباکانی کا هر ګروی با دغه ټولو ته تلخه په وهمانه حواله کی کچیر په وهمانه نه حواله کی نو ستونزې جوړیږي دوی لپاره
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دا اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده دویمه ماشمنۍ نیم ساعته خبری مجله له ستاره احمد فروغ نووري